tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغلی مجیب منی به هم نړی مننه چې لمنګ سره خبرې کوي. لمړی خو تاسو سره مې شوم. السلام علیکم.
سلامونه علی خل صاحب تاسو ته او د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته.
علیکم سلام منیب صاحب. به هم سرګ پلار یو چې تاسو خبرو چې د کرونا وایرس په اړه لنډی څه مو کوم داسې په ډېر پوری معلومات راټول کړی دی فایل به لکه هر وخت لنډی څه وکړو کومه ته د نړۍ تازه حال ووایاس چې حالت څنګه روان دی.
غله علي خل صاحب کورونا وایروس تاخته کسان شمیري تر اوسه هم په چټکۍ سره د لوړېدو په حال کې دي. تر دې دمه په ټول نړۍ کې د تاخته کسان شمیري شاوخوا 11 میلیونه او 100,000 کسانو ته رسیدلی. شاوخوا 15,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لشپږ میلیونه څخه زیات کسان بیرته شوي. امریکا ته کچیره وګورو تر اوسه پورې هم امریکا د لس په سر کې ده. په امریکا کې د تاخته کسان شمیري نږدې 3 میلیونه کسانو ته رسیدلی دي. په وروستیو څو ورځو کې په امریکا کې په کرونا ویروس تاخته کسانو شمیرې د پخوا په پرتله نورې په چټکۍ سره د لوړېدو په حال کې دي. تېره ورځ په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې سپیس پښتو هم یو راپور درلوده چې په 24 ساعتونو کې په امریکا کې شاوخوا 15,000 نوي کسان په کرونا ویروس اخته شوي. له امریکا وروسته که بیا وګورو برازیل اوس هغه هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس اخته دي. په برازیل کې د اخته کسانو شمیرې شاوخوا 1.15 میلیونه کسانو ته رسیدلي. له برازیل وروسته په روسیې کې 568,000 او هند کې شاوخوا 650,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي. شمیرو ته په کتلو سره داسې ویلی شو چې ډېر ژر ممکن هند د روسیې ځای ونیسي او د هند نوم چې دی په لست کې دریم ځای ونیسي. اوس روسیا دریمه ده نو ډېر ژر به هند دغه دریم ځای خپل کړي. د هند په ځینو ښارونو کې محدودیتونه کم شوي دي او په ځینو ښارونو کې بیا محدودیتونه تمدید شوي دي د راتلونکو څو اونیو لپاره. تر دې دمه چې ما ټولې نړۍ ته کتنه درلوده 188 هیوادونو کې د کرونا ویروس مثبت پېښې ثبت شوي. په یو شمېر هیوادونو کې لکه اروپایي هیوادونو کې وضعیت ښه کېدو خو روان ده. خو یو شمېر نور لکه چې ما اشاره وکړه هند او برازیل او امریکا هلته وضعیت خرابۍ خو روان ده. د الجزیرې شبکې یو خبر بیا ښیي چې یو شمېر داسې هیوادونه تر اوسه پورې هم شته چې هغه هلته هېڅ یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې. البته راپور یې نه دی ورکړی لکه شمالي کوریا، سماو، تونګا او ترکمنستان. خو دا وضاحت باید ورکړو چې دا په دې معنی نه ده چې دلته به بېخي نه ثبت شوي. خبر داسې ده چې دغوی راپور نه ده ورکړی. یعنی امکانات د دې ډېر زیات شته چون د نړۍ 188 هیوادونو ته که ویروس خپور شوی دغو هیوادونو ته د ویروس ته ورتګ چانس هم ډېر زیات شته. خو دوی تر اوسه پورې هیڅ راپور نه ده ورکړی.
صحیح منیب صاحب، د واکسین په اړه باندې او هم د درملو په اړه باندې هم ځینې خبرې کیږي چې رسنیو د خبرونو سره ټکی جوړ کړی ول. په ځانګړي ډول هغه درمل چې د امریکا له خوا په ډیره پیمانه اخیستل شوی دی او د نړۍ نور هیوادونو له پامه غورځول شوی دی. یو بل دا چې د ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر تیډروس هم ویل چې ځینې درمل چې هغه د یعنی د ازموینې لاندې ول چې آیا دا به درملنه کې دوی یعنی اغیزمن ثابت شي او کنه په دوه اونیو کې به د هغې نتیجه دوی ترلاسه کړي. ولې واکسین په اړه باندې منیب صاحب تاسو آیا څه معلومات لرئ؟
بلې علي خل صاحب، مونږ او تاسو پخوا هم د واکسین په اړه د دې واکسین د پروسې په اړه خبرې کړې وې. اوس دا چې څومره پرمختګ شوی دا په دې اړه غواړم دغه پروسه بیا ډېر لنډه تشریح کړم تر څو خلک پوه شي چې دغه پرمختګ څومره شوی په اصل کې او کیسه څنګه روانه ده. ځکه کله چې خلک اوري چې واکسین جوړ شوی فکر کوي چې دا به تیاری او راتلونکی اونۍ به خلک استفاده ته نه کوي. خو داسې نه ده. هر واکسین چې کله جوړیږي هغه باید د ازمایښت له څو پړاوونو څخه تیر شي او بیا هغه نه وروسته د استفادې وړ. یعنی کچیرې اوریدونکي په خبرونو کې اوري چې واکسین جوړ شوی، معنی یې دا نه ده چې واکسین تیار ده، بلکې له جوړېدلو وروسته باید دا وازمایل شي د دولتونو او ډبلیو ایچ او لخوا تایید شي او بیا استفادې ته ولاړ شي. یعنی څو مرحلې لري. اول مرحله چې د هغه په حیواناتو باندې عملي کیږي چې پری کلینیکل سټیج ورته وایي. له دې مرحلې نه چې کله واکسین تیر شي بیا په درې مرحلو کې په انسانانو باندې عملي کیږي. یعنی په لومړۍ مرحله کې په لسګونه یا د ګوتو په شمار کسانو باندې، په دویم مرحله کې په سلګونه کسانو، او په درېم کې په زرګونه کسانو باندې عملي کیږي. کچیر یو واکسین له دغو ټولو مرحلو خطیر شي، بیا د حکومتونو لخوا نه تاییدیږي او هغې نه وروسته استفاده کیږي. اوس که دې ته کتنه وکړو چې څومره ښایي پرمختګ شوی، واکسینونه اوس کوم حالت کې دي، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې تر دې دمه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ویروس لپاره په 1550 واکسینونو کار روان ده. دا چې هر ورځ په خبرونو کې اورو یو له دغو واکسینونو نه کیدای شي اوسیږي. دا چې کومې مرحلې کې دي، هغه معلومات داسې دي چې له دغې ډلې څخه 129 واکسینه تر اوسه پورې په پری کلینیکل سټیج کې دي، یعنې پر حیواناتو عملي کیږي، هغه د انسانانو سټیج ته بخیر رسیدلی نه دي. 15 واکسینه هغه سټیج کې دي چې پر انسانانو د عملي کیدلو لومړنی سټیج ده، یعنې په کمو انسانانو عملي کیږي. کله چې دې سټیج نه خلاص شي، چې ما مخکې تشریح کړ، دویم سټیج کې یا دویم پړاو کې اوس 9 واکسینه دي چې په سلهاو کسانو د ازمایښت په حال کې دي. خو دوه واکسینه داسې دي په دنیا کې چې اوس هغه درېمې مرحلې ته رسېدلې دي، یعنې درېمه مرحله نو تقریبا نهایي مرحله ده. نو دغه کې یو له هغو څخه چې د هغه د آکسفورډ پوهنتون واکسین ده، چې موږ او تاسو په دې اړه راپور هم په خوا درلوده، اوس مهال دغه دریم پړاو واکسین چې ده د آکسفورډ پوهنتون ده په برازیل کې او همدارس په سویلي افریقا کې عملي کیږي. په 15,000 کسانو به دا ټیسټ کیږي. 15,000 کسانو څخه چې دا ټیسټ په شلم د جون شروع شوی ده، په راتلونکو څو اونیو کې به یو ورځو کې به دوام ولري چې دا پای ته ورسیږي، پایله یې راشي. نو تمه دا ده چې په سپتمبر میاشتې که چیرې دا د آکسفورډ پوهنتون واکسین کامیابه شي، شاید واکسین ولرو، یا په اکتوبر میاشتې که کامیابه شي، او که نه شي نو کیدای شي نور هم دا پروسه وځنډیږي تر څو د نورو واکسینونو پایلې معلومې شي.
ډېر زیات په زړه پورې معلومات ول. په رښتیا چې د اورېدونکو د پام وړ به هم ګرځېدلی وي، ځکه چې یوازینی شي ته چې دا مهال ډېر خلک سرګې پلار دي، هغه د واکسین یعنی رامنځته کېدل دي، او د هغې کارول او د خلکو لاسرسی ته د هغې یعنی برابرول دي. منیب صاحب که بیرته لاړ شو، زموږ استاذ پښتانه چې په پاکستان او افغانستان کې اوسیږي، له هغې څخه معلومات څه لرئ تاسې؟ که پایله پاکستان څخه وکړو، پاکستان کې حالت څنګه بریښي؟
پاکستان هم د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چې د اخته کسانو شمیرې پکې د لوړېدو په حال کې دي. تر دې دمه په پاکستان کې د کورونا ویروس 221,000 مثبت پېښې ثبت شوي، شاوخوا 4,500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 113,000 کسان بیرته ښه شوي. وروستي راپورونه ښیي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په کورونا ویروس اخته شوی. تر دې وړاندې زمونږ اوریدونکي به په جریان کې چې له 100 څخه زیات د پاکستان د ولسی جرګې غړي هم اخته شوي وو، او د څو ورځو مخکې راپورونه داسې ښیي چې د پاکستان د کابینې یو شمېر نور وزیران هم په کورونا ویروس اخته شوي. د محدودیتونو له کموالي سره په پاکستان کې د کورونا ویروس پېښې په چټکۍ سره زیاتې شوې. اوس مهال یو ځل بیا د کراچۍ ښار په ځینو برخو کې بیرته محدودیتونه وضع شوي دي. سره له دې چې په پاکستان کې محدودیتونه کم شوي، خو تعلیمي مرکزونه تر اوسه پورې تړلي دي. د پاکستان د جیو شبکې یو خبر کې راغلی دی چې اوس داسې پریکړه شوې تر څو د اګست په میاشت کې، د اګست میاشتې په 15 نیټه په پاکستان کې مدرسې بیرته په فعالیت پیل وکړي، یعنی د پایل سره به دوی ازموینې اخلي. خو دا هم نهایي پریکړه نه ده، چون د پاکستان د فدرال حکومت د تعلیم برخې کوم وزیر چې ده هغوی باید اجازه ورکړي. نو که چیرې اجازه ورکړي، په اګست میاشت کې به مدرسې بیرته په پاکستان کې په فعالیت پیل وکړي. د دې تر څنګ غواړم دې ته هم اشاره وکړم چې لکه څرنګه چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د روغتیا برخې کارکوونکي په فعالیت بوختي، په همدې ډول دغه کسان ډېر په خطر کې هم دي. راپورونه ښیي چې تر دې دمه په پاکستان کې 850 کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او اوس مهال فعلاً 240 نور کسان په کورونا ویروس اخته دي د صحي برخې کارکوونکي او تر درملنې لاندې دي.
صحیح. منیب صاحب، له افغانستان څخه یو ډېر بد خبر چې هغه نن سهار البته په استرالیا کې میشتو افغانانو لاسته ورغی، هغه د اقتصاد او فقر سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د ځانګړي استازي یوسف غزنفر مړینه او مړینې مسله و چې هغه هم کرونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. البته افغانستان کې بیا هم حالت ښه نه بریښي. له افغانستان څخه مو معلومات څه دي منیب صاحب، آیا حالت هلته ښه کېدو مخته روان دی او که څنګه؟
سره له دې چې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنې شته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې اونیو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېرې بېرته راکمې شوې دي. په داسې حال کې چې پخوا به په یوې ورځ کې له 1500 او 1600 څخه زیات نوي کسان په کرونا ویروس اخته کېده، اوس مهال هر ورځ شاوخوا 300 نوي کسان په کرونا ویروس اخته کېږي. البته دا هغه شمېرې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شریکوي. دا چې حقیقت څه ده د معلومول به یو څه د رسنیو لپاره ډېر ګران اوسي. د عامې روغتیا وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس 302 نوي پېښې ثبت شوې دي او له دې سره د اخته کسانو شمېرې 23000 کسانو ته رسېدلې دي. څو اونۍ مخکې داسې شکایتونه وه چې د تنفس ماشینونه چې دي، د مصنوعي تنفس ماشینونه، هغه نشته او خلک ناروغان له ستونزو سره مخ دي. اوس ویل کېږي چې له سلو څخه زیات نوي ماشینونه له جرمني څخه را رسېدلي دي چې له دې سره به دغه ستونزه یو حده پورې حل شي. او بله مسله چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د کرونا ویروس په افغانستان کې د عامو وګړو تر څنګ کله ناکله رښتیا هم دولتي چارواکو او نظامي جنرالانو د مړینې لامل ګرځي. او دغه پېښه چې تاسو اشاره وکړه، وروستۍ پېښه همدغه وه چې په افغانستان کې د په اقتصادي او سوداګری چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي یوسف غزنفر هم د کرونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
پرختیا هم چې خوشنوون کې و. بل دا چې منیب صاحب په استرالیا کې چې موږ حالت ډیر زیات، البته نور هیوادو په پرتله خبرې هي او دغه خبر موږ په واروار ورکړی دی، ول بیا هم ځینې سیمه چې په هغه کې په ځانګړي ډول د وکټوریا ایالت دی، یو ځل بیا د یاد ویروس لمن کې دی او شاوخوا له ډیر څخه زیات، یعنی واړه خرګوټي هلته بند شوي دي. نو موږ نوسه په استرالیا کې حالت تاسو به هرو مرو کتنه کړې وي، تازه جزئیات مو څه دي؟ او بل چې دا د پلو یعنی پرانسم موضوع ده، دې اړه باندې تاسو څه معلومات راټول کړي دي او څنګه؟
بلې ښاغلی لخل صاحب، له وکټوریا ایالت پرته د استرالیا په نورو ایالتونو او سیمو کې وضعیت ښه کېدو خو روان ده، مګر په وکټوریا ایالت کې وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی او ممکن په نورو ایالتونو هم د وکټوریا ایالت ناوړ اغېز ولري. لږ مخکې چې ما شمېرو ته کتنه درلوده، امار ښیي چې په ټول استرالیا کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېرې له 8200 کسانو څخه زیاتې شوې دي. تر دې دمه په استرالیا کې 104 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 0129 کسان بیرته ښه شوي دي. د تیرې یوې اونۍ شمېرې ښیي چې له 90% څخه زیاتې نوي پېښې یوازې په وکټوریا ایالت کې ثبت شوي دي چې شمېرې شاوخوا 450 نویو پېښو ته رسیږي. کچېرې د وکټوریا ایالت د تیرې اونۍ شمېرې له هغه وخت سره مقایسه کړو چې د استرالیا په ټولو ایالتونو کې وضعیت خراب و، نو ښیي چې اوس د پخوا په پرتله په وکټوریا کې وضعیت ښه نه ده. د ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره تاسو هم اشاره وکړه د خبرې ته، د وکټوریا ایالت مسؤلینو پریکړه کړې تر څو شپږ دېرش ښارګوټي قرنټین کړي تر څو د دغو سیمو خلک نورو سیمو ته ویروس انتقال نه کړي او د نورو سیمو خلک هم دغو سیمو ته ورنه شي. د ملبون ښار په هغو سیمو کې چې اوس د کووید-19 ناروغۍ لپاره، البته هغو سیمې چې قرنټین دي، په دغو سیمو کې اوس د ناروغۍ لپاره معاینې زیاته شوي کومې چې اوس قرنټین لاندې دي او ډیری خلک هلته واکسین کیږي. مګر راپورونه داسې دي چې شاوخوا 10000 کسانو له ماینې څخه انکار کړی دی. واقعا دا هم راغلی دی په رسنیو کې چې د اندېښنې وړ خبره ده، چون هر څوک باید ماینه شي تر څو د ویروس خپرېدو مخنیوی وشي. په دې اړه چارواکو هم غوښتنه کړې ده له خلکو څخه تر څو دې ته زړه ښه کړي تر څو ماینه شي دوی د کرونا ویروس لپاره. د دې تر څنګ چې دغه مسله په یادو سیمو کې د ماینې مسله ده، څو ورځې وړاندې د استرالیا فدرال حکومت دا هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته ټول هغه کسان چې استرالیا ته راځي دوه ځله به ماینه کیږي. یعنی کله چې نوی راشي له قرنټین مخکې چې 14 ورځې په هوټل کې تیروي، هغه کسان چې له بهر څخه راځي او بیا چې خلاصیږي. ځکه کچیر هغه کسان چې اول کې راشي ماینه شي قرنټین شي، که دوی کومیاو بیرته په ویروس اخته شوی اوسي او بهر لاړ شي ټولنه کې بیا ویروس خپور کی، نو خدا چې یو ځل مطمئن شي حکومت چې دا کس پاک دا بیا ټولنه ته ځي. د ایالتونو ترمنځ د پولو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، غواړم د لنډه اشاره دیته ولرم چې کوینزلند ایالت غواړي له وکټوریا ایالت پرته له نورو ایالتونو سره خپلې پولې پرانیزي، او همداراز د استرالیا شمالي سیمه چې بدبختانه دوه میاشتې وروسته هلته یوه نوې پیښه هم ثبت شوه، بیا هم غواړي د جولای میاشتې په 18 نیټه خپلې پولې د استرالیا نورو ایالتونو لپاره پرانیزي.
ډیره په زړه پورې خبره ده. د کوینزلند ایالت چې کله د پولو پرانیستلو مسله مطرح کړه، نو پرون داسې خبرونو سرټی کې جوړ شول چې ځینې لارۍ چې له نورو ایالتو څخه کوینزلند ته داخلیږي، په ځانګړي ډول که دغه لارۍ ګانې له وکټوریا ایالت څخه راغلي وي، نو دا به خلاصیږي او په هغې کې به لیدل کېږي آیا له وکټوریا څخه خو به خلک نه قاچاق کېږي، یعنی کوینزلند ته حالت دې حده پورې رسیدلی دی چې یعنی چارواکو هم د دې دفاع کړې ده. دوی په دې اندي چې کېدای شي ځینې کسان چې وکټوریا اوسیدونکي دي دوی کوینزلند ته قاچاق شي، نو دا ډېره په زړه پورې موضوع وه. نو بیا هم له معلومات څخه مو ډیره زیاته مننه منیب صاحب، ډیر زیات په زړه پورې و. ښه چاره ولرې، ښه ورځ ولرې.
مننه ښاغلې خل صاحب، تاسو هم ښه واخوان.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.